په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شې نور یاس نور یې په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. د طالبانو په مشرۍ سرپرست حکومت خپل لیک تصفیه کوي. طالبان کوم کسان خپل لیک وباسي؟
کدا کوم کس د ولس په زورولو کې لاس وي، د دین شاعر او تجمن نه وي، د خلکو حقوق یې تلف کړي یا یې اوس بالفعل تلف کوي.
د قطر د بهرنیو چارو وزیر وایي تر اوسه داسې لارې نه ده موندل شوې چې د افغانستان کنګل شوې شتمني آزاد شي. واشنگتن هم د طالبانو د حکومت په وړاندې ورته دریز غوره کړی دی. د کندهار اوسیدونکي خوښ دي چې سیمه ییزو چارواکو غصب شوې مځکې بیرته راګرځولي او اصلي مالکانو ته یې ورکړي دي.
په دې خوشحاله یو چې دا لړۍ تر پایه پورې ادامه پیدا کړي او هر چا ته خپل حق ورسیږي.
د اوروزګان او هلمند بزګران او بڼوال وایي انارو یې سږ کال ښه حاصلات ورکړي، خو بیې ډېرې رالوېدلي ځکه چې بهر ته یې د صادرولو لارې بندې دي.
چې لارې لسې په موټه ډېره غټه وه، باغ کې به اوس پنځه کسه دي، سبا او بل سبا څخه بهره لس دولس کسه انشاءالله په کار باندې شروع.
دا به هم واوري چې د پاکستان د پښتون ملت پالو ګوندونو له صدر اعظم عمران خان څخه چې تحریک طالبان پاکستان د پښتنو تحریک بللی، غوښتي چې د دغو څرګندونو په خاطر د بښنه وغواړي.
او دا صرف دلته کې مشکلات جوړ نه دي، بلکې زه دایم چې په دنیا کې په کم کم ځای کې پښتانه دي، نو دا به یو پیغور د هغوی لپاره جوړ شي چې دا تروریست دي.
د غرازی ازادي رادیو د خبرونه په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې اونې خبرونه هم مهروي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. مجيب حبيب زي د خبرونو وړاندې کوي.
د خبرونو لنډیز. ملګری ملتونه افغانستان ته د مرستو پر سوالو کې د بیړې غوښتنه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان څخه د وګړو د تخلیل لپاره نوې استازي ټاکلې. د جرمني چارواکي وایي چې د پولند او بلاروس له لارې د ورتلونکو پناه غوښتونکو شمیر زیات شوی دی. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی چې هر ورځ له افغانستان سره د مرستو وخت پای ته رسیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ ویان بابر بلوچ پرون وویل چې ژمی پر رسیدو دی او په افغانستان کې میلیونونه خلک فوري بشري مرستو ته اړتیا لري. باید هیر نشي چې افغانستان د نړۍ په هیوادونو کې تر ټولو ناوړه بشري وضعیت لري. میلیونونه خلک عاجلو مرستو ته اړتیا لري. له 3.5 میلیونه څخه ډیر خلک د نامنیو له امله د خپلو کورونو څخه لري شوي دي. ښاغلی بلوچ په کابل کې په یو ویډیو کانفرنس کې وویل که چیرې په افغانستان کې اړو کسانو ته سمدستي او پر وخت مرستې ونه رسیږي، نو پایلې به یې ناوړه وي. ملګري ملتونه وایي په پام کې لري چې روانه اونۍ په افغانستان کې 6000 کسانو ته بیړنۍ مرستې ورسوي. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش ویلي و چې د افغانستان له نیمایي زیات وګړي، یعنې شاوخوا 3 میلیونه خلک بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د امریکا متحده ایالاتو له افغانستان څخه د امریکایي اتباعو او د هغو افغانانو چې له دوی سره یې کار کړی دی د ستلو د پروګرام لپاره نوې استازي ټاکلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې الیزابت جانس د سفیر جان بس پر ځای له افغانستانه د وګړو د ستلو د همغږي کوونکي په توګه ګمارل شوې ده. اغلې جانس تر دې مخکې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د خاص استازي د مرستیال او په قزاقستان کې د امریکا د متحده ایالاتو د سفیر په توګه دنده ترسره کړې ده. زابت جانس به له افغانستان څخه د هغو وګړو پر ایستلو چې امریکا ته د انتقال په شرایطو برابر دي، همدارنګه په امریکا کې د هغوی پر میشتولو او په ټولنه کې به د دوی د ادغام پر مسایلو کار وکړي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان د کنګل شویو پیسو د آزادولو لپاره کومه څرګنده لاره نه ښکاري. د افغانستان بانک د شاوخوا 10 میلیارد ډالرو شتمني له هیواده بهر په تیره بیا په متحده ایالاتونو کې کنګل ده. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی پرون یوې غونډې ته په خبرو کې وویل په اوس وخت کې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل د دوی لپاره لومړیتوب نه لري، خو له طالبانو سره د نړیوالو تعامل مهم دی. قطر په وروستیو ورځو کې له لویدیځو هیوادونو سره د طالبانو د خبرو کوربه و. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل وایي نړیواله ټولنه باید د افغانستان اقتصاد پاشلتیا ته پرېنږدي. میرمن مرکل پرون د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جیشل په آنلاین سرمشریزه کې وویل د افغانستان اقتصادي پاشلتیا د هیچا په ګټه نه ده. د پر طالبانو غږ وکړ چې د ملګرو ملتونو ټولو ادارو ته اجازه ورکړي چې خلکو ته مرستې ورسوي او همداراز طالبان باید د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی وکړي. میرمن مرکل څرګندونې د ایټالیا صدر اعظم ماریو دراګي تایید کړي دي. ایټالیا د دې غونډې کوربه و. د ایټالیا صدر اعظم ویلي نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره پر تماس کې وي، خو د دې دا په دې معنا نه ده چې دوی به د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. فنلند هڅه کوي چې له افغانستان څخه 50 کسان وباسي. د فنلند د باندنیو چارو وزیر پیکا هاو ویستو ویلي چې هیواد یې غواړي چې دا کسان په مسون ډول له افغانستان څخه خپل هیواد ته ولېږدوي. په دې ډله کې دیرش فنلندي اتباع شامل دي او اټکل شوی چې شل تنه نور به هغه وګړي وي چې د فنلند د دایمي اقامت سندونه لري. فنلند د اګست میاشتې له 11 نیټې راوروسته تر دې دمه له افغانستان څخه کابو 400 کسان ایستلي دي. د ایټالیا صدر اعظم ماریو دراګي د افغانستان په تړاو د جی شل فوق العاده سرمشریزه بریالی بللې ده. دراګي پرون د جی شل یا د نړۍ د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو د سرمشریزې په پای کې وویل
In generale questo meeting è
پټوله کې به زدا غونډه بریالي او بولم ځکه زه باور لرم چې دا لومړی ځل دی مشرانو د افغانستان کډکېچ ته څوارخیز جواب ورکړی.
una risposta multilaterale alla crisi afghana.
د جیشل په سرمشریزه کې پریکړه وشوه چې له افغانستان سره 1 میلیارډ یورو مرسته وشي، که څه هم طالبانو د افغانستان له اړمنو خلکو سره د دې مرستې هرکلی کړی، خو دا مرستې د هغوی د حکومت له لوري خلکو ته نه ورکول کیږي. د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو پرون وویل هیواد به یې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته 40,000 افغان پناه غوښتونکي ومني. ترودو پر خپل ټویټر پانل ښکلي کاناډا 40,000 کډوالو ته هرکلی وایي او موږ پر نورو هم غږ کوو چې د کډوالو د ځای پر ځای کولو لپاره خپل ملاتړ چټک کړي. د کاناډا د مهاجرت د چارو وزیر په سپتمبر کې ویلي وو چې هیواد به یې تر 40,000 ډیر هغه افغان ومني چې د طالبانو له لورې ژوند له خطر سره مخ دی. د روسیې په مشرۍ امنیتي بلاک چې د افغانستان یو شمېر ګاونډي هیوادونه هم پکې شامل دي، د افغانستان او تاجکستان پولې ته نږدې پوځي تمرینونه کوي. روسی رسنیو نن وویل چې دا تمرینونه به د روان اکتوبر په 22 او 23 ترسره شي. د روسیې په مشرۍ په ډلهییز امنیتي تړون کې تاجکستان، قرغزستان، قزاقستان، ارمنستان او بلاروس شامل دي. د جرمني چارواکي وایي د پولند او بلاروس له لارې د ورتلونکو پناه غوښتونکو شمیر زیات شوی دی. د جرمني فدرال پولیس وایي د اګست له میاشتې دغه هیواد ته تر 4,300 ډیر غیر قانوني کډوال ورستانه شوي دي. د دوی په وینا اکثره کډوال چې د عراق، سوریه، یمن او ایران وګړي دي اسناد نه لري او د بلاروس له لارې ورغلي دي. اروپایي اتحادیه په بلاروس تور پورې کړی چې له کډوالو څخه د وسلې په توګه د نورو هیوادونو پر ضد کار اخلي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زه نوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د طالبانو په مشرۍ سرپرست حکومت د خپل لیکو د تصفیه کولو لپاره یو کمیسیون جوړ کړی. چارواکي وایي په دې کمیسیون کې د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او د غرض د ملي امنیت ریاست جکپوري چارواکي راټول شوي او ټول هغه کسان به له خپل لیکو باسي چې د خلکو په زورونه باج اخیستنې، فساد، تعصب او نورو مسایلو تورن دي. طالب چارواکي وروسته تر دې په خپل لیکو کې تصفیه پیلوي چې یو شمېر غړي د خلکو په زورونه او د مخکینی حکومت د امنیتي او دفاعي ځواکونو د غړو په شکنجه کولو تورن شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
طالبانو د خپل صفونو د تصفیه په نوم یو کمیسیون اعلان کړ څو د دوی لیکو هغه کسان وباسي چې په بیلابیلو تورونو تورن دي. دا کمیسیون د طالبانو په مشرۍ حکومت د ملي دفاع، کورنیو چارو او د ملي امنیتي ریاست لوړ پوړو چارواکو تشکیل شوی او د یو کاري طرز عمل له مخې په ټولو ولایتونو کې خپل کار مخته وړي. د دې کمیسیون مشر لطف الله حکیمی نن د حکومت د رسنیو په مرکز کې خبري اعلان وته وویل یو شمیر کړي شته چې غواړي د اسلامي امارت له نوم ګټه واخلي، خو د وویل کمیسیون به دا ډول خلک پنهخه او د طالبانو لیکو وباسي.
دا کمیسیون ژمن ده تر څو د افغانستان اسلامي امارت صفونه لکه څنګه چې په پاکي سپیشلټیا هر راز پاکوالي کې ش شهرت او نوم لري او همدا خبره منلسوي هم د حقیقت هم ده. همدغه راز دغه د سفونو تسپیه کمیسیون کار وکړي تر څو دغه پاک صفونه هم دغه پاک وساتل شي.
د طالبانو د لیکو د تصفیه کمیسیون مسؤل زیاتوي د دې کمیسیون د جوړېدو بل موخه د جوړېدونکو ملي اردو د لیکو لپاره د اهلو کسانو غوره کول دي. د صفونو د تصفیه کمیسیون لپاره یو تګلار هم جوړه شوې چې درې فصله او دولس مادی لري. د طالبانو په مشرۍ د سرپرست حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان سعید خوسته وایي په دې مادو کې د دې کمیسیون دندې مشخصې او هغه کسان تعریف شوي چې باید د طالبانو له لیکو وویستل شي او یا هم مجازات شي.
که د کوم کس د ولس په ځورولو کې لاس وي، د دین شاعرو ته ژمن نه وي، د خلکو حقوق یې تلف کړي یا یې اوس بالفعله تلف کوي، شخصي دښمنۍ او بدۍ ولري، په قومي، سمتي، ژبني، مذهبي، عقیدوي یا توکمیزو تعصبونو کې لتاړ وي، بده سابقه ولري، یا د امارت لنوم او لدندې څخه بده استفاده کوي، یا هم د اربکی توب او پاڅون کوونکي په نوم پیژندل شوی وي، دا او یا داسې نور دې ته ورته رزیله خویونه د دې له عمل ګرځي چې د اسلامي امارت له مقدس صف څخه دغه سړی اخراج کړل شي.
د طالبانو د لیکو د تصفیه کمیسیون خبرداری ورکوي هغه کسان به هم ونیسي چې له دې ډول خلکو ملاتړ کوي. د دې کمیسیون په تګلاره کې د شرعي جزا یادونه هم شوي، خو په دې اړه ډېر وضاحت نه دی ورکړل شوی. طالبان داسې مال د خپلو لیکو تصفیه پایلوي چې د ځینو ادعاو پر بنسټ د دوی یو شمېر غړو، ملکي کسان او دغه شان د مخکینی حکومت یو شمېر چارواکي او نظامیان شکنجه کړي. نږدې هر ورځ په ټولنیزو رسنیو کې ویډیوګانې خپرېږي چې ښایي ځینې کسان چې ادعا کوي طالبان دي، خلک ځوروي یا یې هم شکنجه کوي. وروستیو کې داسې راپورونه هم خپاره شول چې یو شمېر کسان د طالبانو په نوم د خلکو کورونو ته ننوځي او چورتالان کوي، خو طالبانو په ځلونو دا رد کړي چې ګنې په لیکو کې یې دا ډول کسان شته. اونۍ وړاندې د طالبانو په مشرۍ د سرپرست حکومت رئیس الوزرا اعلان وکړ چې مسؤول کسان دي هغوی له خپلو لیکو وباسي کوم چې په ناوړه چلند او نورو تورونو تورن دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. د قطر د بهرنیو چارو وزیر هغو اقتصادي ستونزو ته په اشاره چې افغانستان د طالبانو تر نوي واکمنۍ لاندې ورسره مخامخ دی وای تر اوسه داسې لار نه ده موندل شوې چې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ آزاد شي. شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی دغه څرګندونې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې په یوه خبري غونډه کې وکړې. د افغانستان د مرکزي بانک نږدې لس میلیارد ډالر په امریکا کې ورسته له هغې کنګل شو چې طالبانو د اګست میاشتې په 15 کابل ونیوه. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې قطر وروستۍ څو ورځې د لویدیز چارواکو او طالبانو د استازو ترمنځ د غونډو کوربه او هغه هیواد چې لیدل کېږي د طالبانو پر حکومت نفوذ لري. د قطر د بهرنیو چارو وزیر یو وار بیا د خپل هیواد پر دریز ټینګار وکړ او ویل په اوس وخت کې د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندل ورته لومړیتوب نه دی، بلکې مهمه دا ده چې نړیوال له دې حکومت سره تعامل ولري. تر اوسه هیڅ یو هیواد د طالبانو سرپرست حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی. پاین هله کډ امریکا متحده ایالاتونو هم ویلي چې د افغانستان د کنګل شو پیسو د ازادي دو په اړه د دوی دریز نه دی بدل شوی. چارواکو ویلي د افغانستان له نوي حکومت سره اړیکې د دوی په کړنو پورې تړلې او غوړي دا ډشه چې د دې هیوار له خاورې به بیا د امریکا پر وړاندې د بریدونو لپاره کار نه خسل کیږي. نور په دې راپور کې
په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ لغونډې دوه ورځې وروسته چې دواړو لوريو مثبت او بریالي بللې و، متحده ایالات وایي د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې ته ازادي دو په تړاو د دوی سیاست نه دی بدل شوی. په دوحه کې د امریکایي او طالب چارواکو ترمنځ د غونډې و موضوع د دې پیسو راخلاصېدلو. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له غونډې وروسته ویلي وو هیلمن دی چې متحده ایالات د افغانستان کنګل شوي پیسې خلاصې کړي، خو دې هیلو ته د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي ناهیلی کوونکی ځواب ورکړی. له اغلی ساکی د سیشن بی پورز د هغې په خبري غونډه کې وپوښتل شول چې آیا د افغانستان د کنګل شویو پیسو د ازادي دو پاړه د امریکا په سیاست کې بدلون راغلی. د سپینې ماڼۍ ویان دي د دې پوښتنې په ځواب کې وویل
نه، په دې سیاست کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی.
واکتا د طالبانو له رسیدو سره سم امریکا د افغانستان بانکي زیرمه چې 9.6 میلیارد ډالر ارزښت لري کنګل کړه. طالبانو او یو شمېر افغانانو په ځلونو د دې پیسو د خلاصېدو غوښتنه کړې، تر دې چې دا غږ د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم بدرګه کړ، خلای پایله نه دا ورکړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت هم د افغانستان کنګل شوی بانکي زیرمې ته اشاره کړې او له طالبانو سره یې اړیکې د دوی په عمل پوری تړلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پرون خبریالانو ته وویل دوی غواړي ډاډه شي چې دا هیواد یو ځل بیا د امریکا پر وړاندې د بریدونو د تراحې د مرکز په توګه نه کارول کیږي.
کله چې تاسو د مرکزی بانک د زیرمو په اړه غږیږئ، زه نه غواړم ډیر وړاندې ولاړ شم، خو هغه څه چې زه په دې اړه وایم هماغه خبره چې موږ په زلونو تکرار کړې. موږ د افغانستان هر راتلونکی دولت د هغوی د کړنو او په کلیدي برخو کې د دوی د چلند له مخې ارزوو او ورسره چلند کوو.
طالبان د امریکایي چارواکو د نویو څرګندونو په اړه څه نه وایي، خو له دې وړاندې مسؤلانو په دې اړه غبرګون ښودلی. تر ټولو تازه یې د طالبانو په مشرۍ د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقید څرګندونې دي. ښاغلی متقی ویلي، د امریکا په څیر یو لوی قدرت ته نه ښایي چې د افغانستان د بېوزله هیواد پیسې کنګل کړي. ښاغلی متقی په قطر کې امریکایي چارواکو سره لیدنه کې دا هم ویلي و چې متحده ایالات د افغانستان د بې ثباتۍ هڅه نه کوي. امریکا د افغانستان د بانکي زیرمې د کنګل کېدو په اړه روښانه دلایل نه دي وړاندې کړي، خو له طالبانو یې غوښتنې معلومې دي. د بشر حقونو ته درناوی، د نجونو او ښځو د زده کړې او کار اجازه، د ترهګرو ډلو سره د اړیکو پریکون او د یو ټول ګډونه حکومت جوړول د دې غوښتنو له مهمو هغو دي. خو طالبان بیا د دې ټولو په ځواب کې وایي له نړۍ سره خبرو کړو وعدو ته ژمن دي، خو اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې څوک لاسوهنه وکړي.
آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
زموږ مون په مکتب کې د باران لپاره پناه نه سمو په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1260 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د کندهار خاروالۍ نوی مسولان وای پتیری یو میاشت کې 20,000 جریبه دولتي او شخصي مکل زور واکو او غاصبینو خلاص کړی دي. چارواکي وای غاصبینو به د زمکو د خلاصون هڅې دوام عمومي په افغانستان کې دولتي او شخصي زمکو غصب پتیرو حکومتونو کې د اداري فساد، مخدره مواد او ځینو نورو ستونزو ترڅنګ یو بل لوی ستونزه و چې خلک ډیر پتن کړی وو. د کندهار اوسیدونکي هم د طالب چارواکو دغه اقدام ستایي او تری غواړي چې نور غصب شوي زمکري هم لغاصبینو بیرته راوګرځوي. نور په دې رپورټ کې
د کندهار ښار اوسیدونکو نذیر احمد بای لنن څخه ولس کال مخکې یو اندازه ځمکه چې د څلرم نهیار وند احمدچای جاده په ډیره ستراتیژیک سیمه کې موقعیت درلود د وزرواکي په مرسته غصب شو. هغه وایي شاوخوا شپږ کاله د خپل ځمکې د لاستراوړلو لپاره حقوقي دعوی وکړي خو نتیجه یې ورنکړه. د نذیر احمد په وینا پر افغانستان د طالبانو له وکمن کېدو سره دوی خپل دعوا بیا پیل کړه، موضوع تر محکمې تللې او دوی ته ډار ورکول سوي چې خپل حق به ورته سپارل کیږي.
تقریبا نن څخه ولس کال مخکې موږ مزکه چې درې پسمه کې د حکومت مجلس جوړ شو، مهمه جاده باندې و ستراتیژیک ځای او مهم ځای او یو شخص د شورا د مخکنی رئیس په واسطه باندې موږ باندې دعوا وکړل. تقریبا شپږ وکاله د ویج ریان پیدا کی چې موږ خپل شریعه اسنادونه هم شپوره هر څه د قبالیس خوونی سره کډستر صاحب کوم داسې هتان کوم چیرې الله خو یو په کټ نظر ورکړي خو که اصل بیره سمځه کې مرسته کوي خو د غصه په زور باندې ورسره شکل امارات راځي نو بیا موږ خپل د اول سره څخه شروع کړل چې بیا کله کومندانیت خبر ورسره او یو غته خوش که هم وکړل غصب ته بیا موږ موضوع ته محکمې پر ولاړل خو موږ د جډا راکول سوې دي چې ان شاء الله د غصب څخه خبر تاسو حق د خپل کیږي.
په عین وخت کې د کندهار ښاروالي مرستيال اجر رحمت الله وايي دوی هر ورځ غه شخصي او دولتي زمکه چې غاصبینو لاندې کړی وي خلاصوي او تاسیسات یې لمنځوړي. د شاغلی رحمت الله په خبره په تیر یو میاشت کې تر یو زره جریبه اضافه زمکه لغه سب څخه خلاصوي چې ډیره برخه د شهر په نهمه او دولسه مناحیه کې ده.
ټول هغه ځایونه چې چا غصب کړی وي هغه مو ورننه ولید او خلک مو بند کړی دي. زموږ الحمدلله ګروپونه د شپې او د ورځې دا جریان لري چې په دا کار پسې وتلې عملیات مو عمله مو وتلې عملیات کوي. نو مثال اوس نه هم ناحیه د دریادوم په دې کې تقریبا 15 صدر شلو پر کم کوزي خلکو لګولې مر نړولې دي. پس راوندې کې دکانونه جوړ شو هغه نړولې. نن سهار تقریبا پر شپږنی بجه باندې په درایه باندې د ملانه کې باخون پر چوک باندې دلته دکانونه خلکو پر خپل سر باندې جوړ کړو هغه مور ونړول.
بلخوا د کندهار وسیدونکو د طالب چارواکو د دې کار هر کله کوي. د کندهار وسیدونکو قدرت الله د غاصبینو په وړاندې د لا جدي اقدامات غوښتنه کوي.
په تیر جمهوریت نظام کې ډیر مزکی غاصبینو ونیولې او د اسلامي امارات تر اتک سره سم ټول هغه ځکه چې غصبین نیولې وي هغه ټول خپل مالکینو ته وسپارل او دا لړۍ نورم جریان لري او موږ ډېر په دې خوښ یو په دې خوشحاله یو چې دا لړۍ تر پایه پورې ده مه پیدا کړي او هر چا ته خپل حق ورسیږي. تاسو ته ټوله تم معلومه ده چې په ولسوالۍ کې ډېرې ځمکې غصب شولې باغونه غصب شوله واکدارانو لاس پر وګرځوي په ښار کې هم جنان دغسې وه.
په وروستیو څو کلونو کې په کندهار کې په زرګونه جریبه دولتي او شخصي ځمکې او دغه راز یو شمېر هدیرې د ځایي زورواکو په مرسته غصب شوي او ډېرو ته جیلي اسناد هم جوړ شوي.
آزادی رادیو ڈاٹ کام راپورنا مرکه او تحلیلونه په آزادی رادیو ڈاٹ کام کې واوري یا ولولي.
وړاندې د خبرونې په دوهمه نیمه کې د آزادی رادیو دوهونی ځ خبرونې اساسي بشري حقوقونو او ژوند په شیبو کې مهیروي. په اورزګان او هلمند کې بسګران او بنوال وای سکالې انارو خو حاصل ورکړي خو دا چې د پاکستان لخوا د پولو د تړل کېدو له امله بهر ته صادرات درول شوي به هم ډېرې رالوېدلې دي. کروندګر او بنوال وای که مسول چارواکي د سپین بولک چمن دروازې د پرانستلو لپاره ژر اقدامونه کړي نو به ورته لوی زیان ورسیږي. نور په دې راپور کې
دا خوشکا د دغه سکه چې د اوبو په خاطر یې کړی دي سشکا جوړ چکلی ولا نو دا خوشکا د دغه سکه لري چې معنا وبنه پر لګیدل
شپږشتین زوس کلن میراغه د هلمند ولایت د مرکز لشکرګا شاراړوند د باباجی پسیمه کې پر شاو خلاص جری بزمکه د نارو باغ جوړ کړی دی.
دا یو ماډل سولا او بل ماډل هغه سره
شو سل خپل د غباغ څخه د نارو د حاصل پراټولو ولوبوخ دی. نموړی وای کڅه هم سشکاله باغ شاسل ورکړی خوای د گاونډي هوادونو سره د پلو د تړل کېدو لامل کیمات څو چند راټیټ سوې دي.
کله په دغه ځکه کې دي چې زمش انار ډیر شاته رااله په خاطر دغه چلاري بندې دي او پاکستان ته رسیدګی نشي کولای. اوس نو دادی مزران مدرولې دي بیچارهګان درې څلور ورځې کې چې د انار شیدل ته پاتې شي درې څلور ورځې په بارډر کې ولاړی نو موږ ډېر مشکلات جوړ کړی دي. چلاري لاس خو موږ ډېر غټه وسه باغ کې به وس پنځه کسه دي د سبا او بل سبا څخه بار الله ستولس کسه ان شاء الله په کار باندې شروع
دا په داسیال کې دي چې د معلوماتو پر اساس د افغانستان په تازه میوه بار لسګونه موټر چې زیاته برخه یې انار او انګور دي د گاونډي هیواد پاکستان سره پر پولو په تورخمه او سپین دولده کې د پولي د تړل کېدو لامل ولاړ دي او د میوه هم زیاته برخه خراب شوې ده. د هلمند په گاوند روزګان ولایت کې هم بزګران شکایت کوي چې سشکاله انار په بازار کې د کیرو کلونو په څیر ښه قیمت نه لري. په دغه ولایت کې بیا سشکال د لارو د تړل کېدو ترڅنګ د انارو باغونو مرزونه هم کړی دي. سیف الله د ترینکوټ ښار اړوند د سپیدخار په سیمه کې د انارو پر باغو بلګوي. په وجری بزمکه د جوړ شوي ګي باغ انارې اوس حاصل تر رسیدلې دي خو سیف الله خوش نه دي. هغوی په نورو کلونو کې د انارو له حاصله په لکونه افغاني ګټلې خو ساش کالیا انارو مرزونه کړی او لاري تړلې دي.
کلیم ګرد یو راسته سوله دا وسم د توري توري وخه کې په کښې کې دا وس دلته ما پښې ګرځې د نم د توري وخه کې په دا انارو باندې چاودو د انارو باندې په ډک کې وي مچان باندې ستا خوش کاته کړی دي چې د چش څخه کړی دي ایواني سره وکوو دا بل دغه سره وکوو دا تور کوت دغه ورکو اړوې نو بالا مسر ولاکه په خلاصې چې بل چې صدا غره کم دي پروش کال شو دا وسش کال خو ولاکه مزه تلویزی چې تلرمې ساجل دروږي روغ انار خدای دې منه ارسلې ویني د ارسلې باغ دغه رقم
سیپلا وای د انارو د مرزونو د مخنیوي لپاره ډېری هڅې وکړې خو پایله نه درلودله. د اورزګان ولایت یو بل اوسیدونکی او باغوان محمد نعیم وای د سپین بولدک او چمن ترمنز د دروازې بندیدلو له کبله د اقتصادي زیان ترڅنګ نور زیانونه هم لري. نوموړي زیاتوي چې د دې ستونزې د حل په موخه باید دواړه لوري خبرې وکړي او ژر تر ژره لاره پرانیزي. محمد نعیم وای تازه میوه که د سپین بولدک له لوري صادره نه سي بلې خواته یې د وړلو توان نشته ځکه د کابل کندهار لویه لاره خامه ده او میوه په لویو موټرونو کې نه وړل کېږي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالب چارواکو نظر هم واخلو خو بریالي نه سو. کرنه او مالداري د اورزګان او هلمند د زیات شمیر خلکو لپاره د ډوډۍ ګټلو یوازینۍ لاره ده.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 سواتیا 1000 اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي. د پاکستان مزدور کسان پارټۍ لپاره رئیس د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د وروستیو څرګندونو په وړاندې چې ویلي دي تحریک طالبان پاکستان د پښتنو تحریک دی مظاهرې پیل کړې دي. په پاکستان کې پښتون ملت پال ګوندونو او سازمانونو هم د صدر اعظم عمران خان دغه څرګندونې غندلي او له هغې غوښتي چې بښنه دې وغواړي. دغه ملت پالو ګوندونو ویلي چې د عمران خان دا ډول څرګندونې نړۍ ته دا پیغام ورکوي چې ګواکې ټول پښتانه ترهګر دي. پی ټی ایم غورزنګ او عوامي نېشنل ګوند ویلي چې په دې اړه به چې دا ډول ورته څرګندونو د مخنیوي لپاره باید څه وکړي مشورې پیل کړې دي. بلخو د صدر اعظم عمران خان واکمن ګوند چارواکو ویلي چې د عمران خان خبرې ناسمې تعبیر شوې دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د مشال د څانګې د همکار اسرار عالم مومن په دې رپورټ کې.
طالبان پاکستان وزیر اعظم عمران خان دے چې وای تحریک طالبان پاکستان د پښتنو تحریک دی. نوموړي د خبرو پښتانه قام پرسته خپکړي غوښتنه کوي چې وزیر اعظم دې پر دې خبره بخنه غواړي. د ملي جمهوریت غورځنګ ګوند مشر محسن داوړ په ټویټر لیکلی چې پاکستان وزیر اعظم یو وار بیا پښتانه ترهګر یاد کړي او د هغو لکونو پښتنو په زخمونو یې مالګه چولې چې طالبانو په ترهګرۍ کې یې خپلوان وژل شوي. محسن زیاتوي چې په شملې کې یې قرارداد اهم جمع کړی چې پښتنو ته په طالبانو ویلو او له ترهګرو سره یې په موازنه کولو دی عمران خان معافي غواړي. د پاکستان مزدور کسان پارټۍ هم د عمران خان د یادو څرګندونو خلاف په 12 اکتوبر په پېښور کې مظاهره ترسره کړه. وایي دا ډول مظاهرې به په ټول ملک کې کوي. د دې ګوند خبر پښتونخوا مشر شکیل واحد الله وایي د مظاهرو هدف یې نړۍ ته دا ښودل دي چې پښتانه ترهګر نه دي بلکې د ترهګرۍ ښکار دي. نوموړي په 12 اکتوبر مشال اډو تو ویل د ترهګرۍ له کبله لکونو پښتنو ته مرګ جوبله واوړېده. کورونا سکولونه هسپتالونه بازارونه یې ړنګ شول او اوس د هیواد مشران تحریک طالبان پاکستان ته د پښتنو تحریک په ویلو سره په پښتنو د ترهګرۍ ټاپه لګول غواړي. دروسل هغه چې په 12 اکتوبر خبرې شوې د لندن میشته میډل ایسټ آی رسنۍ په مرکه کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي چې تحریک طالبان پاکستان وسله والا ډله د پاکستان غاړې ته له افغان پولیس سره جون کون کې پښتانه دي.
تحریک طالبان پاکستان څوک دي؟ ټی ټی پی پاکستان غاړې ته په پوله پرتا پښتانه دي. طالبان د پښتنو تحریک دی. په افغانستان کې له 45 تر 50% پورې پښتانه دي. خودي غاړې ته په پاکستان کې بیا د دغه دوه چنده پښتانه دي. نو چې کله امریکای په افغانستان کې د طالبانو حکومت ختم کړ نو د دې غاړې د پښتنو مکمل همدردیانې د طالبانو سره وي. دا همدردیانې د مذهبي نظریه نه بلکې د پښتون قام پرستۍ له وجې وي. نو چې کله موږ د ترهګرۍ ضد جنگ کې د امریکا ملګری شو نو دوی د پاکستان خلاف بریدونه پیل کړل او ځان ته پاکستانی طالبان ویل شروع کړل.
پښتون ژغورنه غورځنګ وایي نیټه نه ټاکلې خو ډېر زر به د وزیر اعظم عمران خان د یادو څرګندونو خلاف مظاهرې پیل کړي. د غورځنګ یو مخکښ علمزي مسید په 12 اکتوبر مشال اډو ته ویل چې په افغانستان کې د پاکستان پر رول تر نیوکو وروسته عمران خان هڅه کوي چې له نړیوالو رسنیو سره په خبرو کې په دروغ ثابت کړي چې په کابل کې د امریکا ملاتړي حکومت په ختمولو کې پاکستان نه بلکې د هیواد پښتنو له افغان طالبانو سره ملاتړ کړی دی.
زما پروفائلنگ کوي دنیا ته خپل کړه وړه پتا باندې پټوي چې ګوره زما خو هیڅ قصور نشته. کدا اوس په کشمیر کې څوک بته وایي یا په افغانستان کې وایي یا نور په هیوادونو کې وایي نو دا خو زموږ خلک نه دي بس دا خو پښتانه دي.
د پښتون قام پرسته ګوند عوامي نسل پارټي مرکزی ویاند زید خان په 12 اکتوبر له مشالو سره په خبرو کې بیا ویل ک عمران خان وایي چې تحریک طالبان پاکستان د پښتنو تحریک ته نو په 14 او بریدونو کې د زرګونو پښتنو د وجلو ذمہ داری ولې یادې ډلې اخیستې. نو موړ وایي طالبان د پښتنو قوم پرستو خلاف دی او د دوی د ګوند سلګونه غړي یې وجلی دي. لکه لنه چې افغان طالبانو په 15 اگست کابل نیولې نو له هغه وروسته په سپتمبر میاشت کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان له سی این این سره په مرکه کې او بیا وروسته د ملګرو ملتونو عمومي سملې ته په خپل وینا کې ویل چې د قبایلي سیمو اوسیدونکو له طالبانو سره همدردي لري او اوس یې ویلي چې تحریک طالبان پاکستان د پښتنو تحریک دی. دا ډله چې اوس یې مشري نورولی مسعود کوي د پاکستان حکومت پر ضد جنګیږي. د دوی په فکر د حکومت د غربي نړۍ په خوخه کارونه کوي. په 2001 کال کې بیت الله مسعود د دې ډلې بنیاد کې خود
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مهیروي اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خو تر هغه مخکې به مجیب حبیب زید افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی چې هر ورځ له افغانستان سره د مرستو وخت پای ته رسیدي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری ویاند بابر بلوچ پرون وویل چې ژمی پر رسیدو دی او په افغانستان کې میلیونه خلک فوري بشري مرستو ته اړتیا لري. د امریکا متحده ایالاتو له افغانستان څخه د امریکایي اتباعو او د هغو افغانانو چې له دوی سره یې کار کړی د سترو د پروګرام لپاره نوې استازي ټاکلې ده. د قطر د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان د کنګل شویو پیسو د ازادولو لپاره حکومت سرګند لاره نه ښکاري. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل وایي نړیواله ټولنه باید د افغانستان اقتصاد پاشلتیا ته پرېنږدي. فنلند هڅه کوي چې له افغانستان څخه 50 کسان راوباسي. د ایټالیا صدر اعظم ماریو دراکی د افغانستان په تړاو د جی شل غونډه فوقالعاده بللې ده. د کاناډا صدر اعظم جسټین ترودو پرون وویل هیواد به د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته 40 افغان پناه غوښتونکي ومني. د روسیې په مشرۍ امنیتي بلاک چې د افغانستان یو شمېر ګاونډي هیوادونه هم پکې شامل دي د افغانستان او تاجکستان پولې ته نږدې پوځي تمرینونه کوي. او دا چې د جرمني چارواکي وایي د پولنډ او بلاروس له لارې د ورتلونکو پناه غوښتونکو شمېر زیات شوی دی.
کمو غوښتي وی دي او نور خبرونو تفصيل بیا هم اول ولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی اکام. لکه څنګه چې مخکې مې اعلان کړ د خبرونې په دې برخه کې دوه ونې خبرونې خبرېدو ته چمتو دي. خو مخکې له هغه به ستاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي رادیو په غږ ثبتونکو ماشين کې مو پرې خو کور مو ودان پیغامونه تل راته پرېږدي او موږ هم تل درته خبرو.
ستاسو له پیغامونو
د طالبانو د راتګ سره په افغانستان کې د بیکارۍ کچا مخ پر وړاندې روانه ده. او تاسو وینئ چې ګانس مر ځوانه طبقه کوشش کوي تر څو افغانستان پرېږدي. د مختلفو لارو کوشش کوي د ایران لارې ترکیه ته واوړي یا پاکستان لارې. نو کار به چې نوې ایران شوې کړي نو د ځوانانو د بهتره ګرځولو لپاره کوټلې ګمونه واخلي تر څو ځوانان وکولی شي هم په هیواد کې پیسې ترلاسه کړي کاروبار وکړي او دې تر څنګ به دولت د دوی په شتون کې خو چلیږي. ډیره مننه.
السلام علیکم. د ننګرهار ولایت نه خبرې کوم. دغه د طالبانو د نظام نه مې دا غوښتنه ده چې هغه سربازان چې دغه دولت کې وظیفه اجرا کوله هغه سربازانو دوه دوه میاشتې معاشونه په دولت پاتې دي. همدغه چې زمونږ معاشم پاتې دی دوه دوه میاشتې نو د دونه مې دغه هیله ده چې دغه معاشونه طالبان دغه عسکرو ته ورکي. نو ډېره مننه.
السلام علیکم. رور الحمودین مکوډر نه میزنګ واخره. دلته بازارونه ډیر زیات خراب دي. نرخونه جکشوی دي. موږ د طالبانو څخه دا غواړو چې نرخونه کنټرول کړي. خلک ډیر څنګه کړهونه سره مخ شوی دي.
دا چې اسلامي امارات تر یوې میاشتې نه زیات وخت وو چې واک تر رسیدلی دی او در همغې ورځې نه وایي چې پوهنتونونه او ښوونیز مرکزونه پرانیستل کېږي خو تر اوسه هېڅ درک ونه لګېدو. نور دې مونږ په انتظار کې نه پرېږدي. خپل وروستۍ پرېکړه د اعلان کې که شروع کوم او که نه شروع کوم ځکه چې تعلیمي کال نور په خلاصېدو دی. نو دا چې یوه ورځ وخت هم وځي ستونزې ډېرې راولاړېږي. نو پوهنتونونه د طالبانو نه غواړم چې زر نور پرانستل شي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر. اساسي
او بشری حقوق.
سلام درنو اوریدونکو، د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلای کوم. درنو دوستانو، په دې خبرونه کې د امنیت په حق باندې غږیږو، دا چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د امنیت په حق باندې څه بل شوي، همدارنګه د اسلام د نظره، او دا چې ولې ځینې وخت د حکومتونو د خوانه دغه حق نقص کیږي. په دې خبرونه کې البته ملمه در سره افغان حقوق پوه عبدالسبحان مصباح. دوی ته بخر اغلاس وایم. مصباح صاحب، تاسو ته هم خر اغلاس وایم.
په ملي او بین المللي قوانینو کې د امنیت په حق څول شي دی. البته
ډیر زیات مننه چې موږ ته مو فرصت راکړه. اصلي